مخه ونسی. یعنی د مریمن زکیه خدادادی دا سرګند کړل چې مبارزه کول مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل ورتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل ورتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک خپل ورتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولای سي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شزو لپاره الهام، زکیه شزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو شزو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. تر نو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. درنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی وو او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني میرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم احترام و احترامات می عمرې قدرمنو درنو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړی د صحت جمع پوم پتر می درنو ګللی زکون کوله که څنګه سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مړ تاسو افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو. لکه څنګه چې پتیرو لستون کې مړ تاسو اوس مړ کران هیوا د افغانستان زړورګي کارمانی افغان غشتلې مېرمنې او پیژندلې. نن ورځ یو زله به هم دغه سی او اتله افغان مېرمنه در پیژنو هله د چې د درس پر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو سره هله لرم تر څو خپل ټول درس مواد خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي، ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم، هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو، چې شکردخت جعفری څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي. شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. لولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او په ایران کې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنی موخه دا و چې څنګه کولی شو د فزیکی ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتپانېدل تر څو دغه لارې پیدا کړي او د فزیکی ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جیفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله به کله چې دوی اختراع کړله، د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شوه. یعنی کله چې دغه وسله را مېست وسله دغه قوم شواقانی چې کومي اعتراضان دي هم قوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شواقانو به جنبي عوارض را مېست کول. نو کله چې دغه وسله د زیمتر جعفری کوم احتراز وسله د دغه احتراز څخه وروسته دغه شواقانو جانبی عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرله. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزه او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه احتراق کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نشئ کولای په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولای شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. موږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک و؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانونه ونې کې هلي میومنې درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته، هله د چتل په څیر نن ورځ هم د لوسته اخرینی شی بر سره ملوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی، د چې خفقان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوږدمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکي روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای سي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمي او لازمي او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمېرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږدمهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې هسې زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمېرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږدمهال لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوو هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځیږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پیښې، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دغه خفګان نارمل د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسې په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسې کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوښې پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د هغه کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې، هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نښې نشانې ته راځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوشول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه، یا هم کدای سی چی ستاسی په وجود کې انرژي د کار کولو ورته ډیره کم وي، تاسو به انرژي اس نسی کولای چې کار وکړي، د سختي او د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وکړي، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډیره کم وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتي لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسی زغملی، نسی تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې نښې شانېسته چې دا ستاسې په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالي ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نښې نښانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام کوي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کی او د خفګان څخه خلاصون پیدا کی. تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومني، خپل احساسات وپیژني، او دا ومني چې و تاسو خفه یاست. دا بیا سره مرسته کوي چې تاسو نور هم د احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړي، د ځان سره کوشش وکړي، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ، په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړي، مثلا تاسو کوشش وکړي چې مثبت فکر وکړي، یا تاسو کوشش وکړي هغه شیانو په هکله تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي، چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې چې هغه ستاسو ورځ درښه کړې ده، یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل ستاسو دغه ورځ ښه تیره سوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو، د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت او ښه احساس درکوي، او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول، یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول، یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف یو هدف ټاکل د هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي، او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سره ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي، او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي، او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچه راکموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزوري احساسو، نو تاسو دا مهال هڅه وکړئ چې یو مسؤلیت واخلئ. کله چې تاسو هغه مسؤلیت واخلئ، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسؤلیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري، او تاسو کولای شئ چې د دغه مسؤلیت په اخیستلو سره ستاسو فکر دغه مسؤلیت ته واوړي، او پر تاسو باندې فشار راکم شي، او ستاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه یې ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودي، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ، او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. راځو یو مثال ته. مثلا کچیرې یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره دی راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي، او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی، یا د ناکامۍ کېدو لامل څه و. بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي، او دی به بریالی شي. نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسؤلیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هلی میمنې درنو زده کوونکو هله د چیرو غو جوړ به اسا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بر سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د ویرې په حق لاله د چې ویره څه ډول احساس دی، او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر شوي اوسئ، تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ باندې پوسو، تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډېره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډېر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورزنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري، خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکاره کوي. د خطر کدای شي چې واقعي وي، کدای شي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل پستر ګوینه، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داس دي چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم اسمنه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د فایل څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کدای شي منفي وسی یا کدای شي مثبت وسی، مګر دلته کوم ویره چې موږ په وجود کې ده، یا موږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي، هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کدای شي واقعي وسی، کدای شي هم خیالي وسی، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالات په وړاندې، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پیشه، د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویره احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي، یا شاید مثلا پایله نه خوښ اوسي، یا ته د پایله څخه ناراض اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویره احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دي، ځکه چې بدن د ویره په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند بقا لپاره اړین دي چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی، هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو، یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني او بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس پکار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیش په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیش په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیش په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه بیره ولرو. یو ځنګلي حیوان د سر نور څخه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو موږ دغه بیره چې د هغه طبیعي ده، نه یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی، هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شانو څخه یا د ځنګړو حالاتو څخه ډیره شدید ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه بیره، لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه بیره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېر اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي، دلته د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځنګړو شیانو څخه، د ځینو ځنګړو حالاتو څخه یو ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بل بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدیده، دغه ناڅاپي او شدیده بیرو یا بریدونه چې دي، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره
انسان اغیزمن کوي زموږ په بدن باندې زموږ په فزیکی روغتیا باندې هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي څلورم ډول چې دی هغه سوشل انزایټی دی یا اجتماعي ویره ده د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمېر خلکو په منځ کې اوسو یو ډول بیره موږ لرو پلانکې به زما په اړه څه فکر کوي یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشل انزایټی ویل کیږي پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده کرونیک فیر دا بیا هغه ویره ده چې په اوشتمحال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي یعنی ډیر اوشتمحال وي دوامدار وي مثلا د ناکامۍ څخه بیره د راتلونکي په اړه اندیښنه موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ شي یا سبا کدا څه یو څه پیښ شو څه به وسی دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویره دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیزې پیژني راځو د ویرې اسباب ته یو لې د ویرې احساس پېښېدلی سي ویره چې دا هغه بیا هم د مختلفو عواملو له امله پېښېدای سي مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي مثلا منفي تجربې یا د زینو ناخوالو د زینو کړهونو د ډیرو سختو حالاتو یادونه موږ بیا ځلې یادونه کو بیا موږ ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي یا رواني فشار یا هم اندیښنه دا هم هغه ذهني عوامل کېدای شي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي ځینې وخت کېدای شي چې فزیکی عوامل موږ د ویرې موږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل شي مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي مواد بدلون شرم است کیږي دا هم یو ډول یو ډول ویرز موږ وجود کې رامنځته کوي ځینې ناروغي یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بل دي شاغه وغوړي دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي ځینې وختونه کې دایسي بهرني عوامل د ویرې درامسته کېدو لامل سي مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه لکه د یو چامړین یا جلاوال یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس راپیدا کوي یا د خطرناکو حالات سره مخامخ کېدل د ماشوموالي تجربه هغه پیښې یا هغه ځینې واقعي چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي یا مثلا هغه کېدای شي چې د یو چا ناوړه چلند وي یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکی زیان موږ ته رسېدلی وي هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع شوی و هم هغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې تر ځواني پورې یا کېدای شي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي او دا نو ویل بیا کچیر موږ هر څومره ځوان سو هر څومره سیمبل ورسی بیا هم هغه ویرز موږ وجود کې پاتې ده نو ځینې د ماشومتوب تجربې ځینې پیښې هم کېدای شي چې هغه د ماشوموالي څخه موږ وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخت چې ځواني جو سیمبل ورځي او حتی سپینجری سپینسر کیږي د ویرې نشه نشانې ترځو چې ویره کېدای شي په مختلفو شکلونو سره په مختلفو ډولونو سره څرګند شي مثلا ذهني نشي کېدای شي دوامدار اندیښنه د خطر په حکله زموږ همیشه تشويش داوي چې کچیر دا څه منفي سو یا کچیر دا موضوع پایله داسي و داسي څه اندیښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې موږ په وجود کې ښکارا کیږي یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاس ورکړي موږ بیریږو یو ډول ویره لرو چې دا په دې حق موږ یو غلط تصمیم ونی نسو مثلا بدنی نشي د ضرورت تیز درزیدل د سالندیدل د بدن زیات خولې کول یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول دا هم د ویرې نشي نشانې دي کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي یا مو سالندکیږي یا مو بدن ډیر خولې کوي یا هم برعکس ډیر یخیږي یا ځینې وختونه د نامعلوم حالات په وړاندې موږ نارامه یو یو ډول نارامیز موږ په وجود کې وي هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دي دا چې پاینده کې څه پیښیږي ازموینه مو ورکړې وي موږ یو ډول د هغه ازموینه پایله معلومه نه ده نامعلوم حالت دی په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نشه ده یا د ویرې په حق له موږ به کنټرول احساسات لرو نو دا د ویرې نشه نشانه ده همدغه د ویرې احساس بیا کچيري په هر ډول حالات کې زموږ وجود باندې اخیز پرېږدي کچيري په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي خو کچيري دغه د ویرې احساس ډیر دوامدار وي ډیر شدید وي نو ځینې ستونزې رامنځته کوي مثلا ځینې رواني ناروغي رامنځته کوي لکه استراب یا اندیښنه یا په ډیر ژور خفقان یا ډیپریشن باندې مشخته کیږي چې دا د ویرې لامل دغه رواني ناروغي مشتپی شي ها کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې موږ ویره ډیر لرو ځان نسو کنټرولولای موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کیږي د ژوند کیفیت هم اخیستمنوي مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو د ژوند کیفیت مو خرابېږي یا مثلا د زده کړې د درس ویلو د مطالعه کولو وړتیا د لاس ورکو ځکه موږ ذهن د ته آماده نه دی هغه ویره احساس د ویره احساس چې دی هغه موږ پر ذهن باندې موږ پر افکار باندې تاثیر کړی او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی نو دلته کله چې ذهن آرام نه وي نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخ ته یوسو نو څه کولای چې زده کړو کوو مطالعه وکړو هیڅ کار نه څه کولای د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي مثلا کله چې د ویرې احساس کوو زړه مو ډیر تیز درزیږي یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ د فشار ناروغي راته پیدا سي یا د زړه ناروغي راته پیدا سي دا د ویری اغیزې دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي درملنه کچيري ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ د ویری سره د مخ کېدل په وخت کې کچيري د غلط سره تاسو مخ چې تاسو د ویری احساس کوي نو باید په تدریجي ډول څخه د ویری څخه تاسو ځان خلاص کړئ ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کیږي ورسره وخت د آرام کېدو د لپاره ځینې فعالیتونه سره ورسوي منظم خوب وکړئ صحتمند خواړه وخورئ وخورئ د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده وکړئ کچيري په 15 مرحله کې د دې چې تاسو باید درملنه وکړئ دا هغه مرحله ده چې تاسو ویره تر حد زیاده وي شدید وي او دوامدار وي باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ د نور سره خبرې وکړئ د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځیدلی وي ترڅو کې درس مو کلمه مهربانه رب سپارم شه چاري